بعدين.
بخير باشین، تشکر شنوندی عزیز. اوریدونکو ستړي مسی، پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ست خبرونه د دې په څلور بجې شروع سوه. دا مو خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې د خبرونه او رپورټونه د ازادي راډیو د دې ساعت درته خبرو. کندهار ته به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کوو. نن د چهارشنبه ورځ ده. د سرطان 12مه نېټه ده. 1390 هجري لمریز کال ده. 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې دریمه ده. اول نوریاس نوري مهم خبرونه وړاندې کوي.
بلکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لویې پروژې بلل شوې پرانستلې. پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغې اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله یې تروریستي ډله ونومله. او د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران به په راتلونکي کې د یورانیمو د غني کولو اندازه لوړه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لویې پروژې بلل شوې پرانستلې. دغه دوه پروژې چې د 1.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د 9.5 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوې دي. اشرف غنی له دغه خصوصي کمپنۍ څخه چې دغه پروژې بشپړې کړي مننه وکړه. کندهار له دې مخکې د برېښنا له ډېر کمښت سره مخامخ و. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر په دې سفر کې د کندهار هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم ونومو او له هوایي ډګره تر کندهار ښاره پورې غځېدلې شاوخوا 12 کیلومتره سړک چې د 2.8 میلیارد ډالرو افغانۍ لګښت رغول شوی پرانسته. تمامه چې ولسمشر به په عینو مینه کې هم 1.5 بستریز روغتون پرانیزي خو پلان بدل شوی او دغه روغتون د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز لخوا پرانستل شوی دی. چارواکو ویلي ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانستلو تر څنګ دغه راز د کندهار له قومي مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا کتنې کوي. دغه کتنې د کندهار په قول اردو کې پیل شوي، سبا به هم دوام وکړي. افغان ولسمشر داسې مهال کندهار ته سفر کړی چې د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پراخ برید وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا په دې برید کې 12 امنیتي سرتیري او دغه راز د انتخاباتو 8 کارکوونکي وژل شوي وو. د میدان وردګو ولایت چارواکي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرژوبې د وختو خبر ورکوي. د ولایت له مقامنن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غزمکني او هوایي عملیات تېره شپه د جلریز، نرخ، مرکز، میدان ښار او دای مرداد ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شول چې په نتیجه کې شپږ شپېته وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. 1.5 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې د قاري سید آغا، قمندان ارسلان، ملا فیض، قاري خالد، ملا عابد او حمیدالله په نومونو د طالبانو مهم غړي هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. ازري ولسوال حمیدالله حمید نن ازادي راډیو ته وویل کړي دې ولسوالۍ لارې چې له څو اونۍ راهیسې طالبانو بندې کړي ژر خلاصې نه شي او خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو ممکن بشري ناورین رامنځته شي.
ازرا دیو 15 ورځو خواوشا کیږي چې مونږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې بندې دي. مخالفینو په مونږ باندې لارې بندې کړې دي او نه مواد ارتزاقیه او نه دوایی او نه مریضان انتقالیږي او عوام په مشکلاتو کې دي.
خغلی حمید غراز ویل چې د ازري ستونزې د لوګر سیمه ییزو چارواکو او د کابل چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی شوی. ازري د لوګر یو لري پرته ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د خیبر پختونخوا له پاړه چنار سره امپول لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پاله ډله یې د تروریستي ډله ونوموله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بی ایل ای تر ډېره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مهمه ده چې په پاکستان کې د ترهګري اعمالو له عاملانو، تنظیمونکو، مالي تمویلونکو او بهرنیو ملاتړو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاږل شي. متحدو ایالاتونو ویلي د بلوچستان د ازادي پوځ په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو انتحاري برید کړی. تر هغه وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د روان 2019 کال په مې میاشت کې هم په ګواډر بندري ښار کې یو عصري هوټل تر برید لاندې راوستی و. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکو ګامونو اخیستو ته تیار دی او د جولای په 1 باندې یورانیم د غنی کولو اندازه له ټاکلي 3.6 څخه د 2015 کال اټومي تړون پر بنسټ تعین شوی پورته یوسي. روحانی دغه څرګندونې نن په تهران کې وکړې او ویل که تاسو غواړئ چې په دې اړه خوشنۍ څرګنده کړئ او اعلامیه خپرې کړئ نن یې کولای شئ. روحانی دغه راز وویل چې د عراک اټومي بټۍ بچې د شوي تړون پر اساس فعالیت بند شوی او بیرته فعالیت پیل کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مخکې ایران په لوړه کچه یعنی د 40% یورانیمو غنی کول تولیدول، خو د دغه تړون له مخې دغه یورانیمو اندازه 3.6 رالویدلې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته لاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د اوو جګپوړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر 4 بجې او د قیدی تاسو به د خبرونه تر 15 بجو اورئ. د خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې به په کندهار کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننی سفر له جزئیاتو خبر سي. جمهور رئیس غنی نن د کندهار هوایی ټکر د احمدشاه بابا په نوم کړ. د افغانستان جمهور رئیس ځینې امر منفی پروژې هم پرانستلې دي. د ازادي راډیو خبریال په ځانګړي رپورټ کې به یې جزئیات واوري. په دې خبرونه کې له اورزګانه رپورټ لرو. هلته خلک وایي چې امنیت خراب دی.
دا درینیم څلور کال کېږي چې طالبان راغلي دي. دا ول عمل د نخوالې رامسته سوی دي.
په اورزګان کې خلک له دې شکایت لري چې د ټلیفوني شبکو فعالیت هلته تقریبا په نشت حساب دی.
اوس خو زموږ سوداوي پر نیمه درېدلې دي، یعنی د نیمه ایسای نسته نسبتا پخوا ته.
په اورزګان کې مو د دکاندارانو حال اخیستی دی. د دوی د ورځني ژوند په اړه یو مفصل رپورټ لرو. په دې خبرونه کې مو نړیوالو مسایلو کې په بلوچستان کې د بلوچستان د ازادۍ د پاوچ د په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت تازه د تروریستانو په لیست کې شامل کړی دی، تاسو ته تحلیلي مرکب پام کې نیول دی. په دې خبرونه کې به 2 پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. اول کندهار رپورټ لرو. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار وختي کندهار ته ولاړ او د ازادي راډیو د خبريال په وینا هلته یو شمېر عمل منفی پروژې پرانیستي دي او د لړۍ د روانه ده. جمهور رئیس نن د کندهار نړیوال هوایي ډګر ته احمدشاه بابا په نوم کړ او په کندهار ښار کې وجاده هم هغه ولایت د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرازق پونم کړی ده. دا چې جمهور رئیس به سبا هم په کندهار کې وي او هلته به د خلکو د یو شمېر استازو سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د صادق رښتینی په رپورټ کې.
ولسمشر غنی کندهار ته په خپل 2 سفر کې لومړی د کندهار هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم کړ. وروسته یې د 2.8 میلیارد افغانۍ په ارزښت له دورای څخه تر هوایي ډګره پورې جوړه سوې جاده چې 14.5 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره بر لري پرانستل. له هغه وروسته ولسمشر غني په دامان ولسوالۍ کې د دېرش میګاواټ په ظرفیت د نه دېرش میلیونه ډالرو په لګښت د سولري برېښنا دوې پروژې هم پرانیستلې. ښاغلی غني دغه سولري پروژې د کندهار د برېښنا د ستونزې د هواري لپاره ګټورې وبللې. په پام کې و چې ولسمشر به د کندهار په عینومېنه کې د 540 میلیون افغانۍ په لګښت یو 350 بستریز روغتون هم افتتاح کړي، خو وروسته پلان تغیر سو او د دغه روغتون پرانیستنه د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وکړه. د دغه پروژو تر افتتاح وروسته جمهور رئیس د کندهار په کلي اردو کې د دغه ولایت د ځوانانو، ښځو او دیني عالمانو سره جلا جلا لیدنې پیل کړي چې د چارواکو په وینا نن د ورځې تر پایه به دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسي مشرانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړي. تمه ده چې ولسمشر به په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د عدلون بدون په اړه څرګندونې وکړي. تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معرف برېښنا او عامې روغتیا ریاست کې د یو شمېر ستونزو شکایتونه کړي او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه. ولسمشر به کندهار ته تر دوه ورځني سفر وروسته څنګلوري زابل ولایت ته هم سفر وکړي. د ولسمشر د سفر لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. ځینې لارې واټونه چې ولایت مقام او دغه راز د یادو پروژو سیمو ته نږدې دي د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي.
تاسې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس به نن او سبا په کندهار کې وي. دی له هغه ځایه د رپورټونو په اساس زابل ته ځي او هلته به هم د خلکو ستونزې وارزوي او له خلکو له شمېره ستاسو سره به هم وګوري. د ارګ له لورې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د کندهار ګاونډي ولایت ارزګان ته ورځو. په ارزګان کې خلک ډېر شکایت لري چې هلته امنیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د خلکو ورځني کاروبار ته یې سخت تاوان اړولی. په ارزګان کې یو شمېر خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول تلیفوني شبکې کار نه کوي او کله چې دوی غواړي چې تلیفون وکړي نو مجبور دي چې ډېر واټن سفر وکړي او په پیسیوګانو کې یا د ټلیفون په ځانګړو خونو کې دوی د خپلو ستونزو د حل لپاره ډېرې پیسې حتی ولګوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په ارزګان کې د خلکو پر ورځني کاروبار او د دوی پر ستونزو یو ځانګړی رپورټ لري.
د ارزګان ولایت خلک وایي وسلوال طالبان یې د سپر په توګه کاروي او په ژوند کې له هر ډول امکاناتو بې برخې کړي دي. د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښه بېلګه یې مخابراتي شبکې دي چې له تیرو درې کلونو راهیسې د ځانونه د خوندیتوب په موخه دا مو خلکو پر مخ تړلې او خلک یې له دغه ستر نعمته بې برخې کړي دي. یاد خلک وایي د مخابراتي شبکو نه فعالیت زیات وخت له ستونزو سره مخامخ کړي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم نجیب الله تنها دی. تقریبا درې زیات کم درې نیم کال څلور کاله کېږي په ولایت ارزګان کې شبکو فعالیت پرې ایښی دی. موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړي یو.
زما نوم رفیع الله دی. د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. زما پلار دی خدای پاک وبخشي هغه چې هغه مړ و نو موږ یې چا ته زنګ منو سوالی نو څوک خبرېدله.
زما نوم ذبیح الله دی. هلته خو چې د پنام شبکه کار نه کوي بیا چې موږ راځو پسیو ته راځو د هغه سره بیا تماس نیسو. دې باندې درې نیم څلور کاله کېږي چې طالبان راغلی دی. دغه لامل دغه نخوالی رامنځته سوی دی نو دغه کار دی د مشکلات زیات غو پیش کړی دی.
د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکي زیاتوي چې د وسلوالو طالبان له لوري د مخابراتي شبکو تړل کېدو نه یوازې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي بلکې د هټیوالو پر کاروبار یې هم منفي اغیزه کړي. حضرت الله په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو یو هټۍ لري او په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. د ازادي راډیو ټول چې د کور کرایه او د اولادونو لپاره ډوډۍ د همدې د موبایلونو له هټۍ څخه لاسته راوړي. خو نوموړي وایي له کله چې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې نو کاروبار یې په ټپه درېدلی.
اوس خو زموږ سوداوې پر نیمه درېدلې دي، یعنې د نیم منیمه ایسای نسته نسبتاً پخواده زکه پا پیش که چه لاری لوی مرش سوداوی که دلی دکانداری شه سمه و زکه ده وطنو سه خلق رات للاو پا زیمن که شبکی هم مرش سره لوی یارا خوب مرش دستی او چه پخوا تخمیناً ده ورزی مرش پینزه لزره شل زره سودا کوله وست پا وستانی علت که پینزه زره وزره نوالا ده مشکلات ستا ده دی مشکلات سره مخی پا مومن که طول بازار ده دی مشکلات سره مخ دی یواز نه طول دکانداران ده دی مشکل سره مخ دی
تر دری کلونو روست وست محالی وازی پا ترینکوت شار که یو شمیر مخابیراتی شبکی فعالیت لری چی ده هاگو ده تیت کیفیت سخه هم خلق تر پوزی را غلی دی چی نه توجی انترنیت کار کوی نه تریجی انترنیت کار کوی او هر یو قص چاری که نسی پلس زل هم نسی توانی دلی چی لخپل یو دو سراری که ونسی پا ورت وقت که ده اترا مسولین هم منیچ پا ده ولایت که مخابیراتی شبکی تردلی خلامیل نامنی او وصلوال طالبان یادوی په اورزګان ولایت کې د اترا د برخې مسول احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو په مسولینو په زور تړلي دی وایي تر هغو به په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې وي تر څو چې امن نه وي راغلي او په خبره یې چې خلاصون یې د دې تر وسه پورته خبره ده
ان هیڅ څوک په روزګان کې اجازه نه ورکړي په افغانستان کې لبنان دوی هغه خپل امتلانو سکتورونه راکښته کړل چې هغه لیرې مسیر کې کار ونه نو په ترینکوټ کې د مثال د خبرې په روزګان ولایت کې اووه دېرش د بیسم پایې دي د اووه دېرش پایو ته تقریبا دوې پایې فعاله دي چې داخل د ښار کار
د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دوی د ملکي خلک د سپر په توګه کاروي او څلورویشت ساعته یې مخابراتي شبکې تړلې وي په احمدی ازادي راډیو ټول چې د یوازې مخابراتي شبکې د موقت وخت لپاره د ملکی خلکو د خوندیتوب په موخه تړي اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تودي دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله له تیرو درې کلونو راهیسې شاوخوا نوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راواستوئ که د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ د 1303 په شمیره باندې ستاسو پیغامونه ازادي راډیو ته رارسیږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو پاڼې په دینمارک کې چاپوي دې کمیسیون ویلي په دغو پاڼو کې درغلۍ او د درغلۍ امکان کم دی او دوی حتی ادعا کوي چې ناممکنه ده چې د دغو ځانګړو پاڼو له لارې دې درغلۍ وسي ځینې څارونکي د انتخاباتو ځان ته مختلف نظر لري او وایي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه سي کولای چې په انتخاباتو کې د درغلي مخنیوی وکړي نو دا به انتخاباتو ته سخته ضربه ورکړي او پر انتخاباتو به د خلکو باور لا کمزوری شي د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورټ لري خو مخکې تر دې چې د خان محمد سین رپورټ واوري تاسې که پر انتخاباتو نظر لري یا د انتخاباتو د شفافیت په اړه کومه خبره کول غواړئ نو د افغان بیسیم پر 1303 شمیره یې موږ ته راواستوئ په دغه خپرونه کې به وروسته ستاسې نظرونه هم خپاره کړو اوس به ورسو د خان محمد سین رپورټ ته
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره دنمارک غوره کړه او وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده تر څو جعل په هغې کې ترسره نه شي یو څوک ونتوانېږي هغه دوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړی وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي د افغانستان ولسمشری مانی هم ویلی چې د بایومیتریک د سباندې 10,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمیر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي که دغه بهیر د پخوا په شان په سمه توګه مدیریت نشي، که له هر ډول پاڼو پکې کار واخیستل شي، د درغلیو زمینه پکې برابرېدلی شي.
اگر اوراق رایدی هم با کیفیت باشه،
دی وایي که پاڼې په هر اندازه کیفیت لرونکې وي، په خواشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کېږي، غوره دا ده چې په هیواد کې دننه او یا په کوم ګاونډي هیواد کې په ارزانه بیه چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې سطح ټیټ او د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. موږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې د دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوبزاده وایي یوه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و. د ده په خبره په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څه کم 90 ورځې پاتې دي، دا کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې د رای ورکوونکو نوملړ بشپړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالۍ مواد پرون ورځ خلاصې وې.
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې منهاج رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
اوس به ورسو یوه نړیواله مسله به راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه د بلوڅو د ملتپالو بیلتون غوښتونکي ډله د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړه. د بلوڅ لیبریشن آرمی په نوم دغه ډله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د پاکستان تر ټولو لویه صوبه بلوچستان له پاکستانه جلا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلوڅ لیبریشن آرمی یا د بلوڅانو د ازادۍ پوځ د چینایانو په ګډون پر یو شمېر د پاکستان پر امنیتي عسکرو او ولسي وګړو حملې کړي دي. د پاکستان حکومت د امریکا د دې کار هرکلی کړی دی. پامیر ساحل به په دواړه نور معلومات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوڅانو ازادۍ لښکر یعنی بلوڅ لیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوڅ لیبریشن آرمی یوه بیلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوڅستانه سیمو کې امنیتي سرتیري او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمیر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په گوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرۍ ډلې په توګه نومولي. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بیلتون پالې بلوڅ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ د برید ذمواري ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په برید کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو برید کړی وو چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بیلې د هغې حملې ذمواري هم منلې وه. بیلې د چین پاکستان اقتصادي پروژو او په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوڅانو پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بلې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې پخوانی نوم یې جندالله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جندالله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګره اعلان کړې وه، خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش الله دل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش الله دل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږدیز کال کې پیل شوي ول، خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملت پاله بلتول پالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اوریدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا 2 لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتون پالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل، خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچستانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او گورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه، نو د بلتون پاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هماغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جان محمد د خپلواک له هلمند لیکلي دا پیغام دراسته ومه، انتخابات باید ولسته پرېږدو، حکومتي چارواکي باید په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. عزت الله ولسیار لیکلي دا چې د پارلمان انتخاباتو نتیجه په یوه کال کې معلومه سوه، نو د دې انتخاباتو نتیجه به چې څه وخت معلومیږي. دا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دوی دا خبره لیکلې ده. ابو یاسر لزابل لیکلي که امریکا سوله غواړي نو مهالویش دی ولی نټاکي. دا خو اوریدونکو د افغانستان د سولې په اړه و، موږ د انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې ده. عصمت الله افغان یا افغانیار له هلمند لیکلي د انتخاباتو شفافیت مهم دی، خو موږ ورته زیاته هیله نه لرو ځکه چې مخکې انتخاباتو کې فساد سوی و. حاجی محمد دلارام څخه لیکلي دي، په دلارام کې غله ډېر سوي دي، شپه ورځ غلاوي کېږي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. اوریدونکو دا د انتخاباتو په اړه موږ پوښتنه کړې وه. نافع افغان له کندهار لیکلي، افغانو ټاکنو په افغانستان کې ټاکنو خپل باور له لاسه ورکړی، ځکه خو په دې هیله چې راتلونکي انتخابات به پر وخت وسي. نظر محمد لزابل لیکلی دی، ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین په مخه په کندهار کې د برېښنا شرکت پرانیست. دا د دوی خپل نظر دی. اوریدونکو د انتخاباتو په اړه موږ پوښتنه کړې وه دا چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه به څه فکر کوي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي، زما په نظر په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په شفافیت تر سره سي، ځکه د خلکو د آئندي هیلې ورسره تړلې دي. محمد یعقوب شرافت لیکلي دي، انتخابات په هغو سیمو کې تر سره سي چې حکومت پرې بشپړ حاکمیت لري، ځکه په تیرو انتخاباتو کې هغه سیمې چې په هغوی کې امنیت نه و، انتخابات له درغلیو ډک و. دا اوریدونکي امنیت د انتخاباتو د شفافیت لپاره مهم ګڼي. سردار ولی سیرت ته هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، خلک اوس هم پر انتخاباتو باور نه لري، ځکه چې هر ډول تخنیک کار کړی خو بیا هم درغلی سوي دي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی نظر محمد لیکي، دا چې په افغانستان کې انتخابات کېږي دا ښه خبره ده، خو نتایج باید اعلان سي. او بشیر احمد له هلمند لیکلي، که رای پاڼې په هر ډول چاپ سي زما په نظر ګټه نه لري. دا د دوی ډېر د دوی خپل نظرونه و. اوریدونکو تاسو خپل نظر ورکوئ، ازادي راډیو به طرفه ده نظر نه لري. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تر 5 بجو ده. ورسته په دې خبرونه کې تاسو ته 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو څخه اونیز پروګرام چې د بشري حقوقو په اړه وي هغه درته خبرو، او ژوند په شیبو کې پروګرام درته خبرو. اوریدونکو تاسو ولیدل چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوه ډېر درنه چاودنه وسوه. د کابل د پل محمود خان په سیمه کې د افغانستان حکومتي ادارو که څه هم د دغې چاودنې د تلفاتو په اړه ضد نقیز رپورټونه خپاره کړل، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې په دې چاودنه کې 150 د ښوونځي زده کوونکي زخمیان سوي وو، او هم یو شمېر زده کوونکي وژل سوي، هم و پرون د ازادي راډیو د خبريالانو د رپورت په اساس هغه شونځي کې چې کوچنیان وژل شوي و د هغوی پر چوکیو باندې پرون د ګلانو ګیډې شوي او د هغوی عکسونه یې د هغوی د یاد او د درناوي لپاره را ځوړند کړي وو. د ازادي راډیو خبریاله پرون د دغه حادثې ځای ته ورغلی وه او له هغه ځای یو ویډیویي رپورټ جوړ کړی دی. تاسو کولای سئ چې دغه رپورټ چې زموږ همکاري لیمې هادي جوړ کړی زموږ پر ویب پاڼه باندې وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. او اوس به ورسو نوریاس نوري ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا د تولید دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لوی پروژې بلل شوي پرانستلې. دغه پروژې چې د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د 9.5 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوې دي. اشرف غنی به سبا ته هم په کندهار کې وي او له قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او له ښځو سره جلا جلا کتنې ترسره کوي. د میدان وردګ ولایت چارواکي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو خبر ورکوي. د ولایت له مقامه په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې 10 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب دی. د ازري ولسوال حمیدالله حمیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ لارې له څو نه رئیس طالبانو محاصره کړي او که ژر خلاصې نه شي او خلکو ته ژر مرستې ونه رسیږي نو ممکن بشري ناورین رامنځته شي. پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغه اقدام هرکلی کل چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پاوز په نوم بیلتون پاله ډلې تروریستي ډله ونوموله. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکو ګام اخیستو ته تیار دی او د جولای 8 نیټې به د یورانیم د غني کولو اندازه له ټاکلي 3.5 وڅخه چې د 2015 کال په اټومي تړون کې تعین شوی و لوړ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته لاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د وو جګپوړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن کوربه هیواد انګلستان له نیوزیلند سره مخامخ شوی دی. لوبه هم مخکې پیل شوې ده. دغه راز سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل وروستۍ نهمه لوبه له وست انډیز سره کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې لوبې بایللې نو وکتل سي چې سبا به دوی څنګه لوبه کوي. د ازادي راډیو به خپل خبریال لرو په دغه مسابقو د دغو سیالیو د رپورټونو لپاره. زموږ خبریال د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تللی دی. نو د ازادي راډیو اوري چې د دغه لوبو پایلې به هم سبا د ورځې په جریان کې درسره شریکوو. اوس په ورسو سپورتي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني
افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ یا ای پی ایل سیالۍ به د دوهم ځل لپاره پیل سي. د کرکټ بورډ په خبره سوي اعلامیه کې کڅه هم د دغو سیالیو دقیقه نیټه نه ده په ګوته سوي، خو پکې راغلي چې دا لیګ به د رواني سوي کال د اکتوبر په میاشت کې پیل سي. په دغو سیالیو کې به د مخکې په څیر 15 لوبډلې ولوبېږي او تر څنګ به یې د نیمه پای لوبو او پای لوبو په ګډون ټولې 24 لوبې ترسره سي. ټاکل سوي وه چې د دې کال د افغانستان کرکټ غوره لیګ سیالۍ په هندوستان کې وسي، خو څه موده وړاندې د هند کرکټ بورډ د دغو سیالیو له کوربتوبه انکار وکړ. تیر کال دا سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې سوي وې. په جورجان ولایت کې تیر ورځ یو شمیر ورزشکارانو له سولې د ملاتړ په هدف د ځغاستې سیالۍ ترسره کړه. د دې سیالۍ یوې سنبالونکې رخصه رسام بیګم وایي چې دغه ورزشکاران چې عمرونه یې له 60 کلونو څخه ښکته وو د دغه ولایت د المپیک امریت په ورزشي لوبغاړي کې د ځغاستې سیالۍ ترسره کړه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د انګلند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې ګټل د دواړو لوبډلو لپاره مهم دی. ځکه په دې بریا سره یې نیمه پایلوبې ته تګ حتمي کیږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا هندوستان بنګلادیش ته ماتې ورکړه او د سیالیو دوهم پړاو یا نیمه پایلوبو ته یې لاره پیدا کړه. که څه هم بنګلادیشي لوبډلې ډېره هڅه وکړه چې د هندوستان ورکړل سوی 314 هدف پوره کړي، خو د سیالۍ په 34 مور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او دغه لوبه یې د 28 منډو په توپیر سره وبایلله. بنګلادیش په دې ماتې سره په روانو سیالیو کې له مخکې تګ پاتې سو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو د خبرونه په دغه خبرونه کې دوه دانه نور پروګرامونه لرو، اونیس پروګرامونه دي، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. اوردونکو که تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو په پانه وګورئ. زموږ پر پانه باندې یو ځانګړی ویډیوي رپورت خپور شوی دی د هغو څلورو شذو په اړه چې خپلې خولې ګنډلې. څلورو شذو چې سږ کال یې ځانونه د افغانستان ولسي جرګې ته کاندید کړي وو، خو وروسته ناکام اعلان شوې. د اعتراض لپاره خیمه وهلې ده او دوی وایي چې یوه اختصاصي محکمه دي جوړه سي او د دوی په اړه دي ځانګړې پلټنې وسي چې دوی ولې ناکامه معرفي سوي دي. دا ښځې څوک دي او څه غواړي؟ نور په دې اړه تاسو زموږ ویډیوي رپورټ وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. دلته تاسو بیا کولای سئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ او پر یوټیوب هم د ازادي راډیو هغه رپورټونه چې هر ورځ خپریږي وګورئ. اوس به ورسو زموږ همکارانو ته چې اول د بشري حقونو پروګرام وړاندې کوي، بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، دا اساسي او بشري حقونو یوې بلې خپرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دې اونۍ په خپرونه کې د رایې په حق خبرې کوو، دا چې د رایې له حق څوک استفاده کولی شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رایې مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی، او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپل رایه په سمه توګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپو یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
وطنوال صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو. چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو، د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالۍ شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو. چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای سي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي دی ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کاروو، دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هېواد په چارو به هېڅ اغېزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کمه وي؟ ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې، ستا دغه یوه رایه وکارول شي، او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي، زما یو رایه به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده. د دې هر رایه، هر قدم دی دی چې د ټاکنو محل ته ځي، دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي، د یم ځي د رایه ورکولو محل ته. او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکون کې نه ده، ممکن ډېر کسان مایوسه شي.
اوس ولی دغه باور یا فکر موجود دی چې غنی زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی؟ ولې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي، د لغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولي دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیداخله جهاتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول، او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړ، دې ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګوي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي، او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي، د رایې اهمیت، د دې تګ د رایې ورکولو مراکزو ته، د رایې ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولی تر ډیره دی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول. نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې ووایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې، د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي، او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي، د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې. دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار دکړي، خلک مایوس شي، ویر خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. یعنی د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیری یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینو نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو، چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي، کار مو بګه کار پیدا کړو، امنیت براولو، سوله براولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی ده چې اوس خلک دلسرده شي، او هغه دې هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه، یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایې ورکولو حق یا رایې اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کیږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره. یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولی زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهیه وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت. یعنی په حکومتونو کې واړه واړه حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس، خلق د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی غوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي. ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. حداقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره ارمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرحه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپل رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایه په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلې دي، هر یو ته مسؤلیت راجي کېږي، اولس ته مسؤلیت راجي کېږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایه ورکولو محلونو ته، د رایه ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایه ورکولو د مرکزونو لونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې وي ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنې دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیدخلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې رانه شي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه چې تاسو ووریدا، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د طبيب بوټو او ګلانو په صحي ارزښت پوهیږي.
د مرزو لپاره دا د سینې لپاره خدي تو یو، د دماغ لپاره خدي دا د دوا، د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي دا د درې.
آیا کلمو د بیلابیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی؟
دې کې د ګلاب ګلان دي، ورسره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دي چې دې نه موږ چای جوړوو، دا مانم بخښ دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حقله غږیږو، د خلکو نظرونه اورو، او په آخر کې مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول، شنه گیاوې او ګلان لامس او بوی کړل، وی خوړل، او د بیلابیلو ناروغیو پر وخت د درد او رنځ لپاره وکارول. که څه هم له نیم قرن را په دې خوا اکثره کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي، خدا چې ګل او گیا جانبي عوارض نه لري او د ناروغیو پر وخت حیرانوونکي درمل ثبت شوي دي، نو تر دې دمه هم خوړل دود دي. یو شمیر ګلان سره له دې چې داروي خاصیت لري، په لیدلو سره هم روحي آرامښت رامنځته کیږي. د همدې لپاره خو اکثره کسان ناروغ ته تازه ګل وروړي. دا چې له ګل او بوټي څخه څه وخت د درملو په توګه کار اخیستل شوی دی، د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د کرنې د برخې رئیس ډاکټر ګلشا وایي،
په مجموع کې خپل د بوټو څخه اولین ځل خپل په یونان کې، چې یونان خپل په تیرو وختو کې یو پرمختللی هیواد و د بوټو نه په مختلفو شکلو استفاده کوله او هلته د کار شروع کړلو. وروسته بیا په مرودی زمان په نورو هیوادو کې هم د نړۍ په نورو زیاتو هیوادو کې هم دا طبي بوټي موجود وو. وروسته د مثال په ډول په ایران کې خپله د دې نه زیاته استفاده شوې ده، ګرچې په مخت وختو کې په ساده ډول د دې نه استفاده کېده. وروسته بیا ټکنالوژي مخ ته لاړه، حتی په پنجاب کې ډاکتران خپله د یونانی طبیبانو په نام سره ډیپلوم لري او د نورو ډاکترانو سره سیلی کولی شي، ځکه دا د بوټو او د ګلانو دوا داسې وا ده چې دا که لږه پیدا ورسوي که زیاته نقص نه لري. دا نوره دواګانې چې دي خپله دا بیا که پیدا لري نقص هم لري. نو د دې شرایطو په نظر کې نیولو سره وروسته بیا د نورو ممالکو په هغه سره افغانستان کې خپله دا طبي بوټي موجود وو، ګلان موجود وو، دې نه خلکو په ساده ډول استفاده کړه. مګر وروسته خپله دلته هم طبیبان پیدا شول او د دې ځای خپله یوناني دواګانې جوړوي چې د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ښه نتیجه هم ورکړې ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو ځکه په غرونو او دښتو کې بیلابیل ګلان او بوټي شنه کیږي. له یادو ګلانو او بوټو څخه ګټور درمل جوړیږي، خو له بعده مرغه د لږو امکاناتو او ځینو نورو ستونزو له وجې لکه څنګه چې په کار دی له دې ګلانو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. په لرو پرتو سیمو کې چې صحي مرکزونه کم دي یا هم نشته، نو اکثره خلک دې ته مجبوریږي چې ګل او بوټي تجربه کړي. د لغمان اوسېدونکی رحیم دغو ګلانو نمونه راته اخلي چې دوی د درملو په ځای خوري.
ګلاب ښه ګل ده، مثال چې خوري، مثال د سنځلې ښه ګل ده چې خشته کلک بیا چکو. دغه مرضو لپاره، دغه د سینې لپاره ښه دي، یو د دماغو لپاره ښه دي، دا د دوه د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي. دا د درې اورې دا درې څلور مواد چې دي دا غونډلم دی جوړیږي، چې ښه دوا د غونډه له بوټو جوړیږي. خدای هم ښه کې وسر ګل د ګلاب یو مثال دی، سرسان د سنځلې پښتوی مونږه مثال د خبرې نور چې ترخه بیا کورغ خښته وو ترخ دغه شکر لپاره ښه ده. نو همدغسې یې کوو، جوس د ګردو لپاره ښه ده بوټو کې.
غزنی هم یو لوغ ولایتو څخه دی چې بوټي او ګلان پکې ډیر دي. اجی عبدالحق وایي چې دوی هم د درد او رنس پر وخت کار ورنخلي.
زموږ په منځ کې څو رقمه خاشه کوهی یا جبلی یا دشتی خاشه است چې ترخه د دوه رقمه ده. یو رقم خری ورته ډیره ترخه ده، یو رقم آبي ورته وایي چې نوکه خوشبو یاده. بل رقم درته وایم سپیر کېدل په دشتو کې کېږي درته وایم، دا درته وایم ډېره پایده من شي دي. بل رقم دی درته وایم چې موږ یې دغه بولو بارتنګ یې بولي، دلته نه پوهېږي څه شی بولي، په پښتو موږ بارتنګ وایو. د دوه سه شش دوایې جوړیږي. او بل رقم دی درته وایم چې تاسو ګل ختمي بولئ، دغه څه هم بعضې بعضې یوناني دوایې سره جوړیږي درته وایم. او بالخصوص دغه ترخي او دغه شپیرکي او کوی دغه بارتنګ موږ دوه څخه ډېر کار اخلو درته وایم. او زموږ په تنګ سره ستا کېږي شپیره ګل لري، بوی لري، مسته داسې ظاهري چندای نه معلومېږي درته وایم. او بارتنګ چې دی هغه هم ګل نه لري، او خپله دا شپیرکي چې دا په دښتو کې کېږي، یو سپین سپین ګل کوي کوچناک کوچناک. دا مثلا ټوخا د پاره ورلور کو، د قبض د پاره ورلور کو، او په اسلام باندې بد هضمۍ د پاره ورلور کو. یا په اسلام باندې چې ډېره ډوډۍ وغواړي څوک وخوري، بیا سهار ته ارژي بد وي درته نهسیزم کړی نه درته وایم، بیا دغه ترخه پر وخوري دوباره نو هغه هضمه راولي درته وایم، هغه دغه یې بس ورکېږي.
نوم اجمل دی، پخوا مې ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانې کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي، تېر یادونه را تازه کوي.
له بوټو او ګلانو څخه یوناني طبیبان هم د دوا کار اخلي. دوی وایي چې زهري بوټي او ګلان له نورو څخه بیلوي، نور توکي ورسره یوځای کوي، بیا یې د بیلابیلو درملو په توګه خلکو ته ورکوي.
زما نوم ستوني سنگ ده او دلته اتاري د دوا ده چې موږ دلته کار کوو. خلک له موږ نه ډېر شیان زیات وړي، تقریبا داسې مطلب سیزن باندې ګلونه وړي، ګل ختمي ده چې ورته ګلو خیرو ده شان وایي، او چای مکۍ ده چې یو رقم ګل ده لکه چې چای غونډې دمیږي جګ فشار لپاره، او د وینې غوړ د شان لپاره دی، او اکثرت نور ګلونه دي چې موږ بیلابیل دوا کې ګډ کوو مکس کوو چې داسې بیلابیل مرضی لپاره. البته ګل لاله ورته وایي، هغه راوړي دي سنځلو ګل وړي موږ ده، او ګل ختمي چې عام خلک ګل خیرو باندې پوهېږي، او ګل ګلاب ده چې دا د نس پړسوب میکروب د شان لپاره خلک زیات وړي، انجیرو ګل ده او د چارمغز ګلونه دا چې زنانه مرزي لپاره داشان لپاره خلک ډیر زیات مطلب دا سه کوم ګلون ډیر زیات د چتا حکمتي دواګان دي چې موږ تاسو لپاره ډیر زیات سات لپاره مفید ده او موږ نه خلک وړي نو مخو ته ګلونه داشان ورکو خدای ورته شفا زال ورکي
صحی برخه کې د کارپوهانو په وینا افغانستان لا ګټورو دارویي ګلانو او بوټو څخه ډک دی خو دا چې اوږدې جګړې تیرې شوې دي او مسؤولو کسانو هم دومره پام نه دی ورته کړی ډېره ګټه نه ده ورنه اخیستل شوې په تیرو کلونو کې په کابل کې یوازې یوه کمپنۍ د هوخست په نوم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړول خو په دې وروستیو کې بیا ځینې کوچنۍ کمپنۍ هم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړوي چې د بیلګې په توګه د اورزلا کمپنۍ یادولی شو یا د کمپنۍ له ګل او بوټو څخه له چای او نورو شیانو سره درمل هم جوړوي زموږ همکاره فرشته مرسل ورغلی او د اورزلا د کمپنۍ له مرستیال اختر محمد سره یې مرکه کړې ده ورته غوښ شي
قدرمن دوستانو موږ د کابل نوی ښار ته د سیو دکان ته راغلو چې دلته ټول هغه چای او هغه درمل خرڅیږي چې هغه له بیلابیلو ګلانو څخه جوړیږي خو یو څه باید تاسو ته ووایم هغه دا چې یو دکان د سړک له غاړې دی نو په مرکه کې ښایي د موټرو آواز راشي مخکې له مخې نه بښنه غواړو په هر صورت مرکه پیلوو
زما نوم اختر محمد دی د اورزلا د کمپنۍ مرستیال
زمات نکی دغه الماری خواته به ورسو او کوم څه ستاس له ګلان جوړ کړی کنه جدين راته وخی دا بخی
ولې نه
دغه اول ویترین کې څه خېری
دې کې زمنګ د ګلاب چې دغه محمدي ګل یا وطني ګلان چې ورته وایو د دې حرکت دی چې دا په مخ باندې استفاده کیږي د جل شفافیت لپاره دی او د سترګو د رونولو لپاره بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې د نمو چای جوړو دا دی ورسره د سنځلې ګلان دی چې د دې نمو مکس شوینه جوړو د سنځلې ګلان نه هم دا مانم بخښ دی زکام د نفستنګي او زردی چې ورته وای یا د مېدی لپاره بهتري نه دوا دی دا د دې ترڅنګ نور چوینه لرو چې میکس چای مونږ ورته وایو دی کې د غرونو طبي ګلان دي د زول پنوم دا هم د جګ فشار په برخه کې مهم رول لوبي
دا پاکټ بیا پسور په خرڅوي
دلته خو داخل په افغانستان کې زمونږ پروشات چې دی خدي نسبتا باران تشبیه کوو او نرخونه ډیر یعنی هغه فائدہ ډیر کم اخلو دا یو پاکټ 200 افغانۍ تر 300 افغانۍ پورې قیمت لري
بله او دا یو ډیر خپل ټوکرې ده صحه په وطني باندې جوړه ده له ګلاب مو ډکه کړي دا دې چل کړ
بله او دا دې دکان دې خاص دې فاریا دې سامپل دې ګلانو په دې کې ما چولې دې خلک یو ګوري هم د مېدې د فارم مفید دی او هم په وجود کې چې داسې بعضي میکروبونه لري د لمن زوري خو هغه ترکیب او استعمال باید په صحیح طریقه سره وشي
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغانستان خلک د ضرورت وړ ټول درمل په خپل تولید کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
Thank you.
Let's go.